درنو دوستانو ستړي مشي ز اجملند او زمانور همکاران مو د ساتي رادیو په دې مخمنه نیم ساته خبری مجله کې هر کله کو په دې خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د کورنوي چارو وزارت ټول خصوصي پانتونونو ته خبرداري ورکړي چې زر تر زر دې د عامه ساتنې د ملي تصدۍ نه ساتون کې وګماري. خو د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي پر کابل پانتون د حمله طرح نیول شوی. ګڼ نور ریپورټونه په دې نیم ساته خبری خبرونه کې لرو. خو پایل خبرونو کو اسد الله الدین د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د بی پولی خبريالانو ټولنې غوښتنه کړې چې د ازادي رادیو د خبريال د وژنې پیښه د پرانتو غوڅېړل شي. د افغانستان حکومت وایي پر کابل پانتون د بریټ طرح نیول شوی او ایران کې د القاعده شبکې دویم درجه مشر وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. د بی پولی خبريالانو ټولنې غوښتنه کړې چې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د وژنې پیښې د پرانا توګه وڅېړل شي. د دغه ټولنې د افغانستان او ایران د څانګې مشر رضا موینی ویلي دغه زړه بوګنوونکی عمل باید بې سزا پاتې نشي او د تکرار مخه ونیول شي. د ښاغلي موینی لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یوې بشپړې شفافې څېړنې ته اړتیا ده څو د پیښې عاملین په ګوته او سزا وویني. دایي چې له 12 کلونو راهیسې یې ازادي راډیو سره کار کاوه وړمه ورځ د هلمند مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي ماین چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي چې ځایي خبریال و ټپي شو. مشتبه محمدي نن له روغتونه رخصت شوی. د پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. طالبانو پیښه کې لاس لرل رد یا تایید کړي نه دي. خو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه پلټنه کوي. بلورتا په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې نن هم د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی پر وژلو د خواشینۍ غونډې او فاتحې تر سره شوې. د افغانستان حکومت وایي پر کابل پانتون د بریټ تر هکون کې نیولې دی. د دغه خبره د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح لخوا شوې ده. ښاغلي صالح ویلي د بریټ طرح داسې یو کس دی چې درې کاله یې شریعت پوهنځی لوستی او وروسته د حقاني شبکې د یو غړي ثناء الله لخوا جذب شوی دی. نوموړی زیاتوي چې کومو کسانو چې دا بریټ کړی څو هویتونه یې درلودل لکه داعش، حزب تحریر، طالب او داسې نور. وړاندې راغلی د بریټ طرح د پنچیر اصلي اوسیدونکی دی او کورنۍ د کابل پل چرخي سیمه کې اوسیږي. طالبانو بیا د ښاغلي صالح دغه ادعا له حقیقت لری بللې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل تر راځي. د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت ویان ګران هیواد وایي چې ښاغلی خان به د همدې اونۍ په پای کې کابل ته راشي.
د سولې پاکه خبرې وسی د اقتصادي، سیاسي، امنیتي او تجارتي همکاریو په پراختیا باندې به مفصل بحثونه وسی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سپتمبر په 15مه له عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند د ټینګېدو په اهمیت غږیدلی وو او هغه ته یې بلنه ورکړې وه چې کابل ته راشي. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان صدر اعظم وټاکل شو او دا لومړی ځل دی چې کابل ته سفر کوي. د القاعده شبکې دویم نمبر مشر په تهران کې د اسرائیل د استخباراتي کسانو لخوا وژل شوی. د القاعده دغه مشر عبدالله احمد عبدالله یاد شوی او نوموړی په 1990 کال کې په افریقا کې د امریکا پر دو سفارتونو د خونړیو بریدونو په طرحه کولو تورن دی. نیویارک ټایمز پرون راپور ورکړ چې عبدالله په بخښنې سره عبدالله احمد چې د ابو محمد المصري په نوم هم مشهور و د 13 اگست میاشتې په 9 نیټه ایران کې د 2 موټرسایکل سپرو لخوا وژل شوی. المصري د القاعده شبکې د اوسنی مشر ایمان الزواهری د ځایناستي په توګه یاد شوی. نیویارک ټایمز د استخباراتي سرچینو په حواله لیکلي چې المصري د امریکا په غوښتنه د اسرائیلي استخباراتو لخوا وژل شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا دغه راپور په کلکه رد کړی او ویلي دي چې د القاعده شبکې غړي په دې هیواد کې نشته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشر په انتخاباتو کې ماتې ونه منله. خو په سپینه ماڼۍ کې پرون د خبرو پر مهال وویل چې ښایي د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. امریکایي رسنیو جو بایډن په دې ټاکنو کې بریالی بللی بللی خو جمهوری غوښتونکو ویلي چې رایې دې له سره وشمیرل سي. د جمهوری غوښتونکو د رایو د بیا شمیرلو قضایي دعوا د اریزونا، میشیګن او پنسلوانیا په مهمو ایالتونو کې رد شوې دي. او سرلنن شنبه چې د نومبر 14 ده په هند کې دیوالی پیلېږي چې هم دغه جشن د هندوانو قمری جنتری کې شامل دی خو دا د ټولو ټولنو لخوا په هندستان کې لمانځل کیږي. هندوان دا جشن د نړۍ په نورو برخو کې هم لمانځي. دیوالی د هندوانو تر ټولو مهم جشن دی چې د سولې او خوښۍ سمبول او په بدیو د خادیو د غلبې په معنا یادیږي. په دې ورځو کې هندوان خپل کورونه په څراغونو شمو او رڼاګانو روښانه ساتي. د هندوانو په لرغونو افسانو کې راغلي چې د دیوالی په ورځ شهزاده ایودیا د رام رب النوا د خپل میرمن سیتا او د کوچني ورور لشکمنا سره تر 14 کلونو جلا وطنۍ وروسته خپل ښار ته راستون شو او د لنکاراونا شیطانی لښکر مات کړ. د دوی پر اتاک سره خلکو ښار روښانه کړ او دا دو تر نن پورې ژوندی ساتل شوی. دیوالی جشن 15 ورځې دوام کوي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماخم تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 اوریدلی شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ټولو خصوصي پانتونونو غوښتې دي چې د عامه ساتنې له ملي تصدۍ نه د ساتونکي وګماري کنه و بتړل شي. بلخوا د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په کابل پانتون د حملې طرح نیول شوی. د بی پولی خبریالانو ټولنې غوښتنه کړې چې د ازادۍ رادیو د خبریال الیاس تایی د وژنې پیښه دي په شفاف ډول وڅېړل شي. اخوا نن د کابل په شمول د افغانستان په څو ولایتونو کې د ازادۍ رادیو د وژل شوی خبریال الیاس تایی په یاد غونډه جوړه شوې او د روح ته د دعا مراسم ترسره شول.
د مخم راټول شي او د قندوز ګرشمیر خبریالان فرهنګي مسولین او همدارنګ د رسنۍ او چارواکي ترسو په دې اړه اندښنه وخی او همدارنګ د شهید دایي اروا ته دعا وکړي.
لا بلا بلا ولایتونه به په دې اړه ریپورتونه ولرو. دا به مو اوري چې د نړۍ نور خبریالان د الیاس تایی د وشل کېدو په اړه څه وایي. که وخت یو شمیر نور ریپورتونه به مو ولرو. د شکرې ناروغي په وړاندې د مبارزې عددي ناروغي د یادولو او معلوماتو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت هم ځانګړی ریپورت په همدې خبرونه کې خبريږي. دا آزادۍ رادیو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خصوصي پانتونونو څخه وخت دي چې په 2 ورځو کې د عامه ساتنې ملي تصدۍ نه ساتونکي وګماري. د دې وزارت ویان طارق اریان نن آزادۍ رادیو ته ویل چې خصوصي پانتونونه دا پریکړه عملي نه کړي و بتړل شي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی خبره د لوړ امنیتي ګواښ له امله خصوصي پانتونونو ته د عامه ساتنې یعنی محافظت عمل له ملي تصدۍ نه د ساتونکو د ګمارنې لپاره وروستی وخت ورکړی دی. د دغه وزارت ویان طارق اریان د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ټول خصوصي پانتونونو ته په اجباري ډول 8 ساعته وخت ورکړی چې د خپل امنیت د ساتلو لپاره دولتي ځواکونه وګماري. ښاغلی اریان وایي دا وخت لنن څخه پیل سوی خو دقیق ساعت نه دی خودل سوی. د دې خبره کې چې خصوصي پانتونونه دغه پریکړه عملی نه کړي و بتړل سي.
محافظت عامه سره هماهنګي او همغږي وکړي او د یو دو جانبه قرارداد په اساس خپل امنیت ټینګ کړي. هلته بشري نیرو شته دی، هلته مسلکي کسان شته دی چې د یو دو جانبه قرارداد په اساس تابعه کیږي او اندېښنې د امنیت په برخه کې موجود دی. هغه اندېښنې انشاءالله رفع کیږي او دا د اکاډمیکو مرکزونو په مقابل کې دا یو اجباري مسله ده، خو د نورو خصوصي سکتور پر وړاندې دا یو اختیاري موجوده.
د ښاغلي اریان په خبره ترګري جالي په دې وروستیو کې هڅه کوي په هغو بنسټونو حمله وکړي چې په ټولنه کې رواني فشارونه زیات او د خلکو د امنیت د چنګښت په برخه کې دولت کمزوري وخی. ښاغلي اریان وایي د محل یو شمیر پوهنتونونه لدی عمله تعطیل دي نوې ساتونکو وګماري. د تتلسبي پانتونونو لړلې د کاردان په نوم دی خصوصي پانتون امنیتي مدیر محمد عارف سروري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دولت بر تمام پانتونای خصوصي 48 ساعت وخت داده بود.
دولت موږ ته 48 ساعت وخت راکړی ترڅو د عامه ساتنې نه ساتونکي وګمارو. موږ د همدې لپاره مو په پانتون تعطیل کړی ترڅو خپل امنیتي برخه پیوړې کړو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم د کورنیو چارو وزارت له دغه پریکړې هرکلی کوي. دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په کابل پوهنتون برید وسه چې 22 کسان پکې ووژل شول او تر څلوېښت پورې نور ټپیان شول. طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي وو او داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې مسؤلیت منلی وو. خو تازه د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې د دغې حملې طرح نیول سوی دی. ښاغلی صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه کس عادل نومېږي، د عارف زوی او د پنجشیر ولایت اوسیدونکی دی. د ښاغلي صالح په خبره دغه نیول سوي کس د کابل پوهنتون په شریعتو پوهنځي کې تر درېیم صنف پورې درس ویلی او د حقانی شبکې د ماهر غړي سنولالو لوري جذب سوی. هغه کس چې په کابل پوهنتون عادل نومي کس ته د حملې امر کړی و. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته په استول سوي لیکلي پیغام کې دا خبره رد کړې او پر کابل پوهنتون د برید مسؤلین یې داعش ډله او افغان حکومت بللی دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د بے سرحد خبري اعلان ټولنې غوښتنه کړې چې د ازادي راډیو د خبريال الیاس تایید د وشنې پیښې په شفاف ډول وڅېړل شي. د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څنګ مشر رضا موینی ویلي د غزل بګرون کې عمل باید بے سزا پاتې نشي او د تکرار مخه باید ونیول شي. د خغلی موینی لخوا نن په خبر شوی بیان کې د غرض راغلی چې یوې بشپړې شفافې څېړنې ته اړتیا ده چې د پیښې عاملین په ګوته او سزا وویني. دای چې له 12 کلون راهیسې د ازادي راډیو سره کار کوي وړ مورز د هلمند مرکز لشکرګاه کې د په موټر پورې دنخلول شوی مقناطیسی ماین چاودنې وواژه او ورور یې مشتبه محمدي چې ځایي خبریالو ټپي شو. مشتبه محمدي نن له روغتونه رخصت شو. دا پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. طالبانو پیښه کې لاس لرل رد یا تایید کړي نه دي، خو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه پلټنې کوي. اخوا نن په کابل، لوګر، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبريال محمد الیاس تایی د فاتحي او یاد غونډه جوړ شوه. په دغه غونډه کې خبريالانو، حکومتي چارواکو، سیاسي شخصیتونو او د مدني ټولنو د استادو لخوا ګډون شوی وو. دوی د دعا او فاتحي مراسم پر ځای کړل. په اړه یې له کابل د رحمت الله افغان رپورت اورو.
د محمد الیاس تایی د مړینې د ویر ټغر غوړېدلې او په بیلابیلو ولایتونو کې د فاتحې مراسم روان دي. د شنبې پورس په کابل، لوګر، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې د الیاس تایی د فاتحې په مراسمو کې سلګونو کسانو ګډون کړی وو. د فاتحې ګډونوالو ځواني مرګ دای ته د دعا ترڅنګ د خبريالانو د امنیت د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په کابل کې د الیاس دایی د فاتحې مراسم په قومي چارو کې د ولسمشر سلاکار جمعه خان اڅکزي او په کابل کې د میشتو هلمندیانو لالوري د کابل د څلورمې کارتې په شیرشای سوري جامع جمعات کې واخیستل سو. جمعه خان اڅکزي د فاتحې مراسم وروسته ازادي راډیو ته وویل
په دې فاتحې کې زموږ سره په سلګونو کسانو ګډون کړی وو. شهید دایی صاحب د بیان د ازادي استوري وو. د خپل مظلوم او بیچاره ولس حواز تر مسولینو او چارواکو پر رسوي د د په شهادت سره د بیان د ازادي پر خوله لاس نه نیول کیږي. د په شان پزرګون او کون نور ځوانان ستچ هغه د بیان د ازادي لپاره به کار کوي او د نیمګړي هرمانونه به پر کوي.
په ورته وخت کې په همدې ورځ د کابل په گاوند ولایت لوګر کې هم د محمد الیاس دایی د فاتحې مراسم پر ځای سول. د فاتحې مراسم د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست، د لوګر د آزادو ژورنالیستانو ټولنې، د لوګر د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او خبريالانو له لوري نیول سوي وو. د فاتحې ګډونوالو د الیاس دایی د وژنې د غندلو ترڅنګ د پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه هم وکړه. پکتیکا پریس کلب او د دغه ولایت خبريالانو هم د الیاس تایی فاتحه واخیسته او د هغه په یاد یې شمې بلې کړې. د دغه ولایت د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مسول خیرالدین زکی د دی پی هی د چړلو غوښتنه وکړه.
د افغان دولت نه یو میو ځنګړي غوښتنه ده چې د دای په نامه د په بیلابیلو سیمو کې په ځنګړي ډول پلازمینه کابل کې وسلور لارې ونومول سي تر څو خبريالان هم د یو ډول وطني احساس وکړي، د دوی درد احساس سي، د دوی غم احساس سي. او په زمون کې مل دولت نه غوښتنه ده چې د الیاس دای اولادونو ته د زده کړو زمينه سازي وکړي.
بلخوا په هلمند کې د دویم ورځ ده چې د محمد الیاس دای د فاتحه مراسم روان دي. ل دې وړاندې په روزګان، ننګرهار، خوست، پکتیا، بغلان، کندوز او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د محمد الیاس دایی فاتحه اخیستل سوی و او تر څنګ یې ګډونوالو د پیخي د سیړنې غوښتنه کړې وه. تیر ورځ په پکتیا ولایت کې یو وارد د الیاس دایی په نومونو مول سو او همداشان وړم ورځ په بامیان ولایت کې د هغه په یاد شمې بلسوې. محمد الیاس دایی د تیرې پنځشنبه په ورځ په لښکرګاه کې د دوی په موټر پسې د نخلول سوی یا چسپکی من په چاودنه کې ووژل سو. د نوموړي وژل کېدل په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچا سخت غبرګونونه راوپارول. تر اوسه کومې ډلې یا کس د الیاس دایی د وژلو مسؤلیت نه دی منلی. له دې وړاندې د تیرې شنبه په ورځ په کابل کې د طلوع نیوز د سیاسي خپرونو پخوانی بیان یما سیاوش هم په ورته چاودنه کې وژل سوی وو. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح په دې وروستیو کې په مدني ټولنو او بنسټونو د وسلوالو لالوري د حملو خبرداري ورکړی.
لا کابل څخه مو د رحمت الله افغان په ریپورت کې په کابل، لوګر، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې نن د ازادي راډیو د وژل شوی خبريال محمد الیاس دایی د فاتحه د بیلابیلو مراسمو په اړه واوریدل. په کندوز کې هم یو شمیر خبريالان نن راټول شوي وو او نه یوازې دا چې د الیاس دایی روح ته دعا وکړه، بلکې په خپلو څرګندونو او غونډه کې دغه وژنې وخندلې. له کندوز څخه اجمل آرین نور تفصیل راکړي.
په شمال ختیځ زون کې د افغان ژورنالیستانو د مرکز مسول رحمت الله حمنواد الیاس دایی وژل کېدل ستره ضایع وبلله او زیاته کړه چې حکومت باید د هدفي وژنو مخه ونیسي.
د خبريالانو په مجموع کې د رسنیو د کور د ستره اندېښنه ده چې ولې خبريالان په نښه کېږي او ولې خبريالان خشونت یا تاوتریخوالی سره مخ کېږي. چې په همدې موخه موږ راټول شوي وو د کندوز ګڼ شمېر خبريالان، فرهنګي مسؤلین او همدارنګه د رسنیو چارواکي تر څو په دې اړه اندېښنه وښیي او همدارنګه د شهید دایی اروا ته دعا وکړي.
په کندوز کې د ورانوس خصوصي تلویزیون مسؤل هدایت الله زیرمل هم د ازادۍ راډیو د خبريال الیاس دایی وژل کېدل وغندل او له چارواکو یې غوښتنه وکړه چې د دغه پېښې عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
د الیاس دایی وژنه او د سیاوش وژنه واقعا په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره یو ګواښ دی جدي. موږ له امنیت چارواکو نه دا غواړو چې د ټولو ژورنالیستانو د امنیت د خوندیتوب په هکړه لازم چمتووالی ونیسي تر څو دوی په ډاډه زړه باندې وکولی شي کومې پیښې او واقعات چې په افغانستان کې تیریږي د خلکو ته راپور جوړ کړي او په وخت خلکو ته اطلاعات ورسوي.
په نوموړي ولایت کې آزاد خبریال رفیع الله هدایت د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د جهل او تیارو لارویان د خبریالانو په وژلو سره نشي کولای خپل کرغېړن عمل پټ کړي او د بیان د ازادۍ مخه ونیسي.
خبریالان هیڅ ګوند پورې، هیڅ خوا پورې اړه نه لري، مربوط نه دي. دوی مستقل دي، خپل بے طرفانه توګه کار کوي او غواړي چې د ټولنې غږ، د خلکو غږ یا د حق غږ ټولنې ته او خلکو ته او نړیوالو ته ورسوي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دواړو خواوونه چې خبریالانو باندې دوی بریدونه بند کړي.
اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
یوازې افغان خبریالان نه دي چې په هلمند کې د ازادي رادیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی په ویر ناستي. د نړۍ بیلابیلو نړیوالو رسنیو هغه خبریالان چې له افغانستان سره تړاو لري او د افغانستان په اړه نړۍ ته رپورټونه چمتو کول هم الیاس دایی پیژنده او په وژنه یې غمجن شوي. انډریو کوئلټي وزاد خبریال او کاسته چې په کابل کې اوسي، د استرالیایي وګړي دی او لومړی ځل په 2013 کال کې افغانستان ته تللی و. کوئلټي لومړی ځل په 2015 کال کې په لشکرګاه کې له الیاس دایی سره لیدلی و. ملالی بشیر له کوئلټي سره خبرې کړې چې له الیاس دایی سره یې آخري ځل څه وخت لیدلی و او هغه څه ورته ویلي و. د استرالیایي خبریال په ځواب کې وایي
very sorry for your team and colleagues about the loss.
زستاسه همکارانو ته تسلیت وړاندې کوم کله چې ما دای په 13 اکتوبر مېش کې ولید ویلې چې روسه لاغه چې نوې تهدیدونه راته وشول په ازادي رډیو کې زما مشرانو راته ویل چې کابل ته لاړ شم
افټر د موست ریسنت تھریټس هیډ ریسیوډ اند یو نو آی نو دټ وازنټ دټ واز نثینګ نیو بټ
زه په هیګم دا ته د دونه دای ته نوې خبره نه و خو اخیری ځل د زکاله لشکړګا څخنه شو وتله چې د اکتوبر په لومړیو کې د لشکړګا شاو خاصمو کې جګړه پیل شو او سلګونو کورنۍ له دې جګړې تښتې ته اړ شوې
ان دی ډیستریټ سراونډینګ لشکړګا اند هی انډډ اپ هوستینګ 10 فاميليز هی ټولډ می ات هیز هاوس
ای په خپل کور کې لدې جګړې به زه شو لسو کورنیو ته زې ور کړو د په خپل کور کې د لسو کورنیو شپېتو غړو ته پناه ور کړه ته دای کور دومره لوی هم نه او زه فکر کوم چې د یو ډول مسولیت احساسو چې د دې خلکو په خاطر هلته پاتې شي د دوی په خپل کور کې وساتل د پروختل کې له بسر ټپيانو سره هم مرسته کوله
د اوس ان د هاسپټل سو نات ټو abandon his wife and daughter and mother while things were
د نه یوازې دان غختل چې هغه کسان چې خپل کور کې پناه ورکړي و یوازې پریدي بلکې نه غختل خپل مېرمن کوچنی لور او مور پریدي او کابل ته لاړ شي
I think that was typical that was a typical example
دلته هرڅ نه یوازې په خار کې ډیر بهراني وو بلکې د ای په کور کې هم همدا حال وو دا د دای د سخاوت یو کوچ نه بیلګه ده د خلکو سره په مرسته کې خوشحالي احساسوله
تاسو پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې له 2018 کال راهیسې د هلمند لشکرګا څخه د نړیوالو رسنیو 95% راپورونه د الیاس دایي له برکت خبره سوي چې د هلمند وضعیت راپور کړي او د خلکو ژغ راپور تکړي له د سره د کار یو څو خاطرې راته وایست
دایي یو نو هډ ا لټ ا ریسپانسیبلټی آن هیز شولډرز هی واز سرټنلی د نمبر
دایي په خپل وګو لوړ مسولیت درلود د خپل کورنۍ مشر ورور وو او تر ډیره د خپل لوی کورنۍ لومړی نفقه ګټونکی وو د نورونه هم لري خو د ل مشرانو څخه دایي د خپل ورځنی کار تر څنګ زما غونډې خبرلن ته هم دا ورته په برخه کړه وا چې پر هلمند راپور نه جوړ کړی موږ له یو بل سره رسنی زسیلی نه درلود ځکه زمنګ د راپور ژبه بیلې وی او همدارس د رسنی او پلیټ فارم مهم بیل وو د لمون سره د کار په محل تلخی او لنورو بیلې کې سیرا پورته کولی ما په ځنګړی توګه په دې ورستیو کولو کې له دای سره لکار خوند
اخیست
د دې ملګرو د لیونه دای باله ځکه ډېر په لیولته کار کوي او لکه څه په طبیعت حساس هم د په دې ورستیو کې د ژوند له تجربو ډېر څه زده کړو د ډېر زیارست
very hard working and he was passionate about it which is not something
په سخته لیولته کار کوي دا هغه څه دي چې نشو کولای عادي ونی سوزه کډیر خبر اعلان زته خبرې لیکي چې دا یو دند ده او دوی خپل کورنۍ ته نفقه په برابرول شي خدای دا سنو د تل خپل کار سره مینه کړی او لزړ به کار کو هر راپور هغه سي مسلکی کو چې باید وشي
he always put his heart into certainly the stories we worked on together
دوستانو د په کابل کې استرالیایي خبريالو چې ل الیاس تای سره د نړیوالو رسنیو لپاره د هلمند پاړه پر یو شمیر ریپورتونو کار کړی وو الیاس تای د پنځشنبه په ورځ د موټر کې د ځای پر ځای شوی مقناطیسي بم په چاودنه کې وژل شو
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
نن د نومبر 14 د شکر د ناروغي سره د مبارزي نړیواله ورځ ده د عامه روغتیا وزارت وی افغانستان کې 9% خلک د شکر ناروغي باندې اخته دي چې ډيري خزيدي د عامه روغتیا وزارت په 2013 میلادي کال کې د شکر ناروغي په اړه شوی ټول پښتنه خي چې هر لسو کسانو کې یو په دې ناروغي اخته وي ناسم خواړه چاغي او کم فزیکی فعالیتونه هغه څه دي چې په انسانانو کې د شکر د پیدا کېدو خطر زیاتوي نور حال د ډیوی نادر پر ریپورت کې
شکر مې څلور کال کې هیڅ ده نه مې هم 200 نیم سو نه پرته نه جګیږي دومره جګیږي وو حلیمه وشپیته کلنه ده. هغه وای وکاله کیږي چې د شکر ناروغي لري او دی ورستوي کې د همدی ناروغي لامل د پخې ټپ ورستر بل خرابيږي. حلیمه خپل زوی سره له غزنی نه تر کابل د درملنې لپاره راغلی ده.
عین کوله دوا مې خصله او نن دلته لاول راغلی مو سره راکې ده پرچا نه جوړې ما نه دلته نه راغلی مې شپخانه ته او د شکر مې څلور کال کې څه ده نمام دو سو دو نیم سو نه پرته نه جګیږي دومره جګیږي او همدا هغه د نوخیم زه خو مریضي وغه باندې نه یم پیسې زم پرشن سوم بیا دې هغه ماته وویل چې تا شکر جگ دل پرشنه اتی ماته بیا دې شکر دوا راته شروع کړه ما لږ وخت کوله دوا.
افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د راپورونو پر بنسټ وروستیو کلونو کې د شکر ناروغۍ پکې ډیره شوې ده. سره له دې چې په شکر یا دیابت ناروغۍ د اخته کسانو شمیر لوړ دی خو پلازمینې کابل کې د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره یوازې یو مرکز شتون لري. د شکر ناروغي کنټرول دې مرکز ته د کابل اوسیدونکو ترڅنګ له ولایتونو هم ګڼ شمیر ناروغان د درملنې په مخه راځي.
مدینه یم مریض یم خو دا پنځه کاله کېږي چې مریض یم خو دلته سره زموږ ښه یم سره د دوا سره بیا مې دوه نیم سو کې اوس شکر جگ ده ښه یم بېخي ښه یم خو پرهیز نه کوم کنه که پرهیز مې کولی خو ښه به وم کنه پرهیز نه کوم واکم فرما مستیم فرما پرهیز نه کوم کنه.
ناسم خواړه چاغي او کم فزیکی فعالیتونه هغه څه دي چې انسانانو کې د شکر کچه لوړوي. د شکر ناروغي متخصص محمد ایمل منیب وایي په انسان کې د شکر نورماله کچه له 130 ده که هر څومره لیادي کچه شکر لوړ شي انسان د شکر په ناروغي اخته کیږي. ښاغلی منیب د شکر ناروغۍ په نړۍ کې دریمه وژونکې ناروغۍ ګڼي او په حجرو کې د انسولین نشتون د شکر د لوړېدو اساسي لامل ګڼي. د انسولین کمښت په بدن کې د خوراکي توکو د سوځېدو او جوړېدو مخه نیسي.
بعضی اعضای بدن یې تخریب میکنه.
د بدن ځینې غړي خرابوي او حتی د مرګ لامل هم کیږي. اعصاب، سترګې، زړه، ګردې، جنسي غړي او پښې خرابوي.
د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور وایي افغانستان کې 9% خلک د شکرې ناروغۍ باندې اخته دي چې ډېری یې ښځې دي. یاد وزارت د شکر ناروغۍ د کنټرول لپاره خلکو ته عامه پوهاوی رسولو او د سالم خوړو برخه کې حل لارې د لاس لاندې لري.
د هیواد 9% خلک د شکر ناروغي لري، یعنی له هر لسو کسانو یوې یاد ناروغي لري او د جنسیت له اړخه ورته وګورو خځې له سړو ډېرې په شکر اخته دي. د سروې له مخې 12.4% خځې او 1% سړي پرې اخته دي.
په نړۍ کې هم د شکر په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر د لوړېدو په حال کې دی. د هغې سروې پر بنسټ چې په 2019 کال کې د خوړو نړیوال سازمان لخوا ترسره شوې ښیي چې په ټوله نړۍ کې 3.3 میلیونه خلک د شکر په ناروغۍ اخته دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د څو هیوادونو په سفر وتلی. تفصیلی له اسمت ساروان نور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون فرانسې، ترکیه، ګرجستان، اسرائیل، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته لاسوریزنه سفر په داسې حال کې پیل کړ چې د او تر یوه حده جمهوری پال ګوندې د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ ماتې نه ده منلې. پامپیو د تیریونې د سه شنبه په ورځ هغه مهال سختو نیوکو سره مخامخ شو چې په یو خبري غونډه کې وویل د ترامپ د ورسمشي دوهمه دوره به پیل شي. سره له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یا د دې هیواد تر ټولو لوی ډیپلومات د نومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو پایلې نه دی منلې، د هغو او هیوادونو په شمول چې دی ور روان دی د نړۍ اکثرو مشرانو منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ویلې ده. پامپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل که بایدن ته یوازې وویل شي چې سلام دا د اعتراض ورنده ده خو باید تیروتنه ونه شي چې موږ په یو وخت یو ولسمشر، یو خارجه وزیر او د ملي امنیت یو ټیم لرو. د پامپیو د دې سفر لومړی ټپال پاریس دی. هلته به د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون، بهرنیو چارو وزیر ژان لی دریان او نورو چارواکو سره وبیني. له فرانسوي چارواکو سره بعد د خبري ستونزمنې وي، ځکه چې فرانسه له اقلیم رانیولې له ایران سره تر چلند پوري پر یو لړ مسلو له امریکا سره توافق نه لري. ژان لی دوریان پرون د هغو راپورونو په اړه اندېښنه وشوه چې پر اساس یې ویل شوي وو چې ولسمشر ټرمپ غواړي له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو د ایستلو بهیر چټک کړي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. ستار فاروق سټډیو کې دی او بل نیم ساعت خبري مجله دا وړاندې کوي.